Pa.
د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې. نن د ګولیا دوشنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 9 نیټه ده. د روان خبرونه کوربه ظفر خان يم. زما او د خبرونو د ویاندې فرخنده اسد لخوا سلامونه او نیک پیرزونی ومنه. په روان خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه ټولنه او سختدریزي او د سولې پر لور در خبرو. خو لومړی د فرخندې اسد د دې مهال خبرونه اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. د پښتون اجغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ تیر ورځ شوي مذاکرات بې له نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پخواني وزیر اعظم زوم او د مریم نواز خاوند کیپټن ریټایرډ صفدر اډیالا جیل ته لیږل شوی دی او د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس استعفا ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون اجغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو دویمه غونډه هم بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلې ده. پرون په پېښور کې د پښتون اجغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو او د پي ټي ایم پر غړو د فشار اچولو پېښ کېږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په جرګه کې د پښتون اژغورنې تحریک استازي سیدالا محسود تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل،
مسلسل دې ته ویو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کی چې تاسو اختیار ملو شي. تاسو هم د حیات پر غل چې ناروا ظلم او سر وشو هغه خو د پی ټی ایم یو جل څه کې غریب نه و هغه په دبي کې و، نو دا د جرګې ځمواري وه. نو جرګې ته مونږ ویلي وو، نو هغوی جواب دا راکړو چې دغه خو د ایم آی او ایس آی والا سره خبره شوه وایي چې زموږ سره نه دی.
بلخوا د حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مریان وایي جرګې د لادرکو کسانو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او د جولای په 18مه با یو بل غونډه کوي چې پکې د پرمختګ امکان دی. د پاکستان سپریم کورټ د بینک جادي کاونټونو لرونکو کسانو نمونه په اگزټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وایي پرون د جسټس میا ساکب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د بینک جادي کاونټونو مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د وفاقي تحقیقات ادارې په فهرست کې د شاملو کسانو نمونه په اگزټ کنټرول لیست کې د اچولو حکم شوی دی. سپریم کورټ د دې اورېدنې پر مهال پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری، د هغه خور فریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای په 12مه عدالت ته د وړاندې کېدو امر هم کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شو دی. د ایون فیلډ درغلیو په مقدمه کې تیر ورځ ریټایر کیپټن صفدر ونیول شو. هغه ته احتساب عدالت یو کال سزا اوربلې ده. محمد صفدر پرون تر نیول کېدو وړاندې په پینډۍ کې خپلو پلویانو ته وویل،
نواز شریف دغه هیواد د 2 کروڑ خلکو د حقونو لپاره د هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا مریم نواز د اتوار په شپه په لندن کې خبریالانو ته ویلي هغه او پلار به د جولای پر 14مه پاکستان ته ځي او له زندانه نه بیریږي. احتساب عدالت نواز شریف ته د 10 او مریم نواز ته د 9 کالو بند سزا اوربلې ده. د بلخوا کیپټن صفدر ته د 1 کال سزا اوربل شوې ده او هغه اډیالا جیل ته لیږل شوې دي. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنسی پرون په یو بیان کې وویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکارۍ او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں سرته رسولې دي. د بیان لمخې دا غونډه د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د ترهګری او سختریزۍ د هرې بڼې د غندنې په هدف ترسره کیږي. لومړی غونډه به په جده او دویمه په مکه مکرمه کې وي چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د او دیرشو اسلامي هیوادونو عالمان ورته بلل شوي دي. د امریکا پوځ د هغه پوځي نوم په ډاګه کړی چې د جولای پر اوومه په افغانستان کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزارت پرون د دې پوځي شناخت ښودلو سره وویل چې جوزف میسل د کالیفورنیا ریاست له ساوت ګیټ ښار سره تعلق لري. د امریکا پوځ وایي میسل د جولای پر اوومه د اورسکان په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی و. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اورسکان ولایت کې د افغان ځواکونو یو غړي په امریکایي پوځیانو ډزې وکړې، سلور تنه وجل او ګن نور یې ژوبل کړل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په لخکرګا ځانمرګي برید کوونکي تر برید وړاندې نیول شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویل د دې بریدګر هدف ته پولیس ځای و چې لوړاندې ونیول شو. د دې پیښې په اړه نور تفصیل لا هم نه دی ورکړل شوی. د اروپای ټولنې نه د برتانی د وتلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس استعفا ورکړی ده. هغه د برتانی دویم هغه لوی چارواکی دی چې دغه هیواد اروپای اتحادیې نه د وتلو د مذاکراتو په کار بوخت وو، چې دغه وزیر اعظم تریزا مې ته تاوان رسولی. په خپله استعفا کې ډیوډ ډیویس د برتانی د اروپای اتحادیې نه د وتلو پر هغه پلان چې برگزیت نومیږي تنقید کړی، چې د وزیر اعظم مې کابینه پرې د جولای پر شپږمه سلا شوې ده. هغه وزیر اعظم مې ته په خپل لیک کې دا هم ویلي په دغه پالیسۍ کې به دوی د مذاکراتو کولو لپاره په یو کمزوري ځای کې پاتې شي. هغه د جولای پر اتمه نیټه د شپې ناوخته استعفا ورکړی ده، چې له دغې سره تریزا مې حکومت ته لا تاوان رسېدلی چې له وړاندې نه یو شمېر وزیران په تیر کال کې د جنسي تورونو له وجې بایللي دي. بلخوا تریزا مې هغه ته په ځواب کې ویلي دا د هغه د خبرو سره اتفاق نه کوي، او دا چې د اروپایي اتحادیې نه د وتلو وروسته به برتانیا په یو ښه پوزیشن کې پاتې شي. برتانیا پلان لري چې د 2019 کال د مارچ په پای کې به د اروپایي اتحادیې نه ووځي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي، او په 1.40 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ شپېته پیسې او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ اتیا پیسې او په 3.30 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ اته شپېته پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.5، بنو کې 3.5 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مواوریدو په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي دي. وسلوالو بیګا په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې د سیمې یو فعال وجلې دی. په مومندو کې مدنیاتو د محکمې په ضد احتجاج شوی دی.
ټیکسی سیوا کړی نه دی، انتہائی زیات کړی دی، او بے تپوسه زیات کړی، بے قانونی زیات. بچی زمنګا لګیا دی په پنجاب کې پلاسٹک را غونډي مزدورې کوي. بد قسمتی ده زمنګا چې مومند په منرل کې د ټولو نه زیاته ریچ ایجنسی ده.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم انتخاباتي کمپاین روان دی. ولت سهل لري
دلته ډیر خلک زبیدلی دي، باید دای چې اغه سره داسې مرسته وکړه چې ډیر تکلیف نه بچي او دا کارونه یې حل
شي. مونږ تازه خاص پټال ضرورت ته، او په اسپیټال کې د سہولتونو ضرورت ته.
د کورمه د مرغو چینی اوسیدونکو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی لسیمو د رای اچولو په لری مرکزونو په اړه شکایت کوي. راپور پرې لرو. او په 19 پروګرام ټولنه او سختریزي کې په پاکستانی په هنتونونو کې سختریزي ته کتنه شوې ده.
استادان او طالب علمان عمده معاشین راضی چې کم د پونتونونو نه بهر دي، نو هغه عمر حد پورې په پونتونونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپره په معاشه کې.
د سولې پر لور 19 پروګرام او نور راپورونه هم لرو. د مشال ترڅنګ اوسئ. اوس هم د دې خبرونې اولنی راپور ته راځو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. تیره ورځ په پیښور کې د پی ټی ایم او حکومتي جرګې په درېیمه غونډه کې د خبرو پر مخ وړلو په چارو کې پرمختګ ونه شو. د پی ټی ایم مخکښان وویل حکومت د خپلې جرګې په لړ کې نوټیفیکیشن نه جاري کوي او نه هم سرکاري ادارو د دوی د ملګرو له زورولو او لادارکه کولو لاس اخیستی. د دوی په خبره په داسې حالاتو کې خبرې اترې جاري ساتل هیڅ معنا نه لري. په دې اړه له نور تفصیل سره غلام غوث.
پښتون تحفظ مومنټ تیره ورځ په پیښور کې د حکومتي جرګې په نوم د قبایلي مشرانو سره د درېمې غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي دي چې د پی ټی ایم د غړو د لادرکه کولو او د حکومت لخوا د جرګې د سرکاري نوټیفیکیشن نه کولو په وجه د حکومتي جرګې او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود چې د پی ټی ایم په استازیتوب پرونی غونډې ته ورغلی و په دې لړ کې مشهد ریډیو ته وایي:
موږ مسلسل دې ته وایو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کړي چې یو خو اختیار ملو شي تاسو ته. نن یې مکمل جواب کو چې دغه ضرورت موږ ورته هېڅ ضرورت نشته دی، نو دا جرګه هېڅ حیثیت نه لري. دویم د حیات پرېغل کوم ناروا ظلم او سر وشو هغه خو د پی ټی ایم یو جرګه کې غریب نه و، هغه په دوبۍ کې و، نو دا د جرګې ذمېواري وه. نو جرګې ته موږ ویلي وو، نو هغوی جواب دا راکړو چې دغه خو د ایم آی او ایس آی والو سره خبره شو، هغوی چې زموږ سره نه دی.
د پښتون تحفظ مومنټ یو بل کارکون لیاقت یوسفزی مشهد ریډیو ته وویل په داسې حالاتو کې د حکومت سره دوی مذاکرات جاری نشي ساتلی چې یو خوا د ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي او بل اړخ ته د حیات پریغل په رنګ خلک لادرکه کیږي.
واقعات د اسلام آباد د مرګرو یا د کراچۍ یا مختلف نورو ځایونو کې او تر حیاته پورې خبره راورسېده. که نه دینه دا پته لګي چې حکومت یا ریاست په دې جرګه کې سنجیده نه ده.
خو د حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي د جرګې هلې ځلې به روانې وي او د جولای په 18مه نیټه یې غونډه رابللې ده.
ما په غالب خیال چې راتلونکي تاریخ پورې به انشاءالله په هغه کې ډېر پیشرفت مخې وشي. موږ د حکومت سره پورا پورا خبرې شوې دي په میسنګ پرسن باندې، نور کومې مسلې دي. جرګه به جاری وي، د دې جرګې بالکل حکومت ته کلعام دا آواز کړی چې دا زموږ جرګه ده او دا جرګه به تر اخره پورې په دې مینځ کې وي.
پښتون تحفظ مومنټ له حکومت غوښتنه کوي چې ټول لادرکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړل شي، ماورای عدالت وجنې دي ودرول شي. د نقیب میسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار ته دي سزا ورکړی شي، په چک پوسټونو دي ولس نه زورولې کیږي او د قبایلي سیمو نه دي ماینونه پاک کړی شي. خو بل خوا ته سمو ده وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګي آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال آصف غفور په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوې دي، خو د پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي غوښتنې یې نه دي منل شوې. تیره ورځ هم د یاد غورځنګ لخوا په پیښور، چارسده او مردان کې د حیات پریغل په نوم د پی ټی ایم د یو غړي د لادرکه کېدلو په ضد مظاهره ترسره شوې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وسلوالو بیگا په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې د سیمې یو ځای فعال وجلې ده. په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې یو شمېر ورته بریدونه شوي وو. د سیمې ځوانانو هم تیره میاشت د پیښو په ضد احتجاج کړی وو. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجونو شروع شوې دې څپې په ولس کې د سیمې د امنیت په اړه تشویش زیات کړی دی. د بیګانۍ وجنې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
چارواکی وای قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې تیره شپه نه سرګنده وسلوالو د سیمې یو بل مشر په کور کې دننه په ډزو وژلې. د چارواکو په وینا تیره شپه تحصیل میرعلي خوشحالي جلیر سیمه کې نه سرګنده وسلوال د یو ځایي مشر کور ته وردننه شول او په کور کې دننه د سیمې یو مشر خالد میسود په ډزو ووژو. د دوی په وینا د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول. چارواکي او ځایي سرچینې وایي په نخښه وې مشر د سیمې یو فعال غړی او په یو شخصي خونځي کې استاد یا خون کې هم وو. د پنخه شوي مشر د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال مارچ میاشتې نه وخت په وخت هدفي وژنې شوې چې د راپورونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې د یو درزن نه زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې د سیمې مشران او ځوانان پنخه شوي دي. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم یوتف وزیرستان د سیوري لاندې په وار وار احتجاجونه او پرلت شوي چې دولت نه سیمه کې روانو هدفي وژنو د مخه نیولو غوښتنه کړې. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس چې سیمه ته خلک بیرته ستانه شوي نو ځایي خلک وایي چې دوی خپلې وسلې دولت ته په خوښه جمع کړې او اوس مهال سیمه کې په وسله ګرځولو بندیز دی. دوی وایي شپې مهال په کورونو کې د ځان د ژغورنې فکر وړي ځکه چې د دوی په وینا نه څرګنده وسلوال د شپې مهال په کورونو کې دننه مشران او ځوانان په نخه کړي او دوی د خپلې ژغورنې بل متبادل هم نه لري نو دولت نه غوښتنې کړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي چې دوی نور په سیمه کې پرامن ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. د مومند ضلع د غرونو لیز لرونکو یا مالکانو په سرو کلي نومي سیمه کې د مدنیاتو محکمې په ضد احتجاج وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د قانون سره سم ټکس دې ترې واخیستل شي. د دوی په وینا هغوی د خپلو ستونزو په ضد احتجاج دا لړۍ د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې راهسې روانه کړې ده او شپږ سوه کارخانې بندې ولاړې دي. بلخوا د مدنیاتو د محکمې لخوا ټیکهدار وایي چې هغوی د محکمې لخوا مقرر شوي ټکسونه نه یوه روپۍ هم زیات ټکس نه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې ورو.
ملن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی
دا ناری دا مومند زلی دا غرود لیز لرون کو یا مالکانو پسرو کلی نومی سیما کی دا مادینیات محکمی زد او وحالی. دوی وویل چې د مادینیاتو محکمې ټیکهدار د هغوی نه په شپېته روپو د یو ټن کاڼي په ځای یو سل او اتیا روپۍ اخلي. باید حکومت سرکاري ټیکسونه عملي کړي. ملک سلطان بایزي وویل
اوس به لاړ شه د بنیر کې وګوره یوه پرچه استعمالیږي او بارو چې څومره غواړي لدر کې په رشکه کې راواچوه. ما ته بارو چې دي هغلته ځي فوجي کیمپ کې پراته او د هغې نه را سره ایف سي والا لیږي او وایي چې دومره باروت وړي چې څومره سرنګان ته والي. نو چې زه اوس د صوبي سره ځم شولم دا حق ما ته ول نه راکړل کېږي چې کوم د سیټ عراقي حق.
د محمود په ساپو کې زیارت خانقاه میګان په بایزو کې سړه او توره خوا امبار کې ګمبته او د امبار په غرونو کې هم بیلابیل قسمونه سنگ مرمر راغوزي او دغه سیمونه د محمود ځینې کارخانو ته وړل د شوقدر سبحان خوړ د پیښور پیرباله او د خیبر ضلع ملاګور سیمو کارخانو ته وړلی شي. د دوی په وینا چې هغوی د خپلو ستونزو ضد احتجاجي لړۍ د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې راهسې را روانه کړې او شپږ سوه کارخانې بندې ولاړې دي. سید خان یو کارخانه دار او په زیارت کې د درنګ مالک ته او وای
به دوی اشه یو لو 180 ته مطلب ټیکدار سره غیر غم نشته قانوني دغه هم نشته بس خپل منمانی کوي. لکه ټیکس پرس کا د ټول ملګری جناس دوی خو ټیکس منی لکه حکومت ټیکس منی خو چې کوم ټیکدار په خپل منمانی منیلی نو هغه شه حکومت واضح کی چې دې مطلب دا شه او دا بد سیاله.
د حیات خان په وینا چې د کانو د کار سره په غرونو ګاډ والا کارخانه پنجاب تړلو والا او په دې لړکی د هر رقم مزدورانو شمیر تر شپې ته زرو پورې دی. د دوی د احتجاج له وجې دغه ټول بیکاره شوی.
سیوا کړی نه دی انتہائی زیات کړی دی او بے تپوس زیات کړی بے قانون زیات وہ دیر شہ روپ 37.50 روپے دا په فی ټن باندې راو خامخ کې پکې کیټګری نه و اوس پکې داشو چې دا برګ دی او دا سپین دی او دا خړ دی اوس پکې دا خبر هم ده بچی زمنګ لګیا دی په پنجاب کې پلاسٹک را غونډي مزدوره کوي. اگر چې بد قسمتی ده زمنګا چې مومند په منرل کې د ټولو نه زیاته ریچ ایجنسی ده.
بلخوا د مدنیاتو د محکمې لخوا ټیکهدار اقبال شاوی چې هغوی د مدنیاتو د محکمې لخوا مقرر شوي ټیکسونو نه یوه روپۍ زیات ټیکس نه اخلي ځکه چې که هغوی داسې وکړل نو ممکنه ده ټیکۍ منسوخ کړی شي او که بیا هم د غرونو د درنګونو مالکان کوم شکایت لري باید د هغوی سره کینی چې ټکې پټکې حساب هم وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم انتخاباتي کمپین روان دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د جولای پر 25مه د قامی او صوبایي اسمبلیو انتخاباتو ته تیاری کړې دي. د قبایلی سیمې خیبر په لوړګي او جمرود کې د نوماندانو کمپینرانو خیمه لګولې دي او له خلکو څخه د خپل امیدوارانو ملاتړ غوړي. د سیمې ولسوای هغه نوماند به د قامی اسمبلی ته منتخبوي چې د دوی ستونزې هوارې کړي او د خلکو د غوښتنو احساس ورسره وي. ګولایاس تفصیل راکړي.
د خیبر قبایلی ضلع په درې څلوېښتم انتخاباتي حلقې یعنی لواړګي او جمرود کې هم انتخابي هلې ځلې روانې دي. د الیکشن کمیشن د دفتر د چارواکو په وینا په دې حلقه څه د پاسه 200,000 ووټونه رجسټر دي چې پکې له نمای زیات د ښځو دي. د خیبر په درې څلوېښتم حلقې کې ټولې 102 پولینګ سټېشن جوړ شوي دي چې پکې د میرمنو لپاره جدا انتظام شوی. له دې حلقې نه په 2002 او 2008 کال په انتخاباتو کې پیر نور الحق قادری د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې وه، خو په 2013 کال کې شاجی ګل اپریدی د دغې حلقې نه د قامی اسمبلی غړی منتخب شو. دا ځل په دې حلقه 13 کسان انتخاباتو ته ولاړ دي او کمپاینونه کوي. په دې کې د آزاد امیدوار شاجی ګل اپریدی کمپاینر فرید الله شینواری وایي چې هغه کس ته ووټ ورکړي چې کار وکړي.
مطلب دا چې هسپتالونو کې بم کارونه راځي هغه بره لکه سکولونه په کار دی چې په سکولونو کې ځینې بندې ځینې بچکوم دی کنه خرابې باید چې پاک کړي له کارونه وکړه. دلته ډیر خلک
انصاف نور الحق قادری پلوی شاه حسین اپریدی وای چې خلکو ته تعلیم ضرورت او باید امیدواران دا په پام کې ونیسي.
منتظر خاص پتال ضرورت ته او په اسپتال کې د سہولتونو ضرورت ته صرف ډانچانا چې بلډینګ جوړ شي او نن بیا پکې هیڅ شی نه وي. نو مونږ ته د خاص پتال او د خاص سہولت ضرورت ته، د تعلیم ضرورت ته، د اوبو ضرورت ته او د سړکونو ضرورت ته او د بجلی ضرورت ته. بجلی خو بیخی، بجلی اوبه بیخی سرشتانه.
د آزاد امیدوار شیرامت خان اپریدی کمپاینر محمد عدنان اپریدی وای چې د خپل امیدوار حمایت ځکه کوي چې پارلمان ته ځوانان منتخب شي.
په هر یو تقریر کې دا خبره کی چې مونږ به ان شاء الله د غریب سره منډه وو، تعلیم به ورکو، صحت به ورکو، دا کوم اوبو چې کوم تکلیف ته دا به مطلب مونږ سیټ کوو. خیر سره نو خو داسې وی چې لګه مطلب داسې ینګ وی په د خلکو په احساس ور سره د خلکو د علاقې د کوم مسایل چې وی دغه ته دو لګه پام وی.
په خیبر کې په کورونو او حجرو د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو بیرغونه لګول شوی دي. د خیبر په دې حلقه ریټرننګ افیسر زاید عثمان وای چې ټول امیدوارانو او د هغوی غړو ته یې د پاکستان د الیکشن کمیشن په اصولو باندې د عمل کولو امر ورکړی دی او د امنیت انتظامات یې هم برابر کړی دي. ځینې ولسی وګړي بیا وای چې هلته په تیر وخت کارونه شوي دي، خو بیا ځینې وګړي وای چې اوس هم اوبو، بجلی، سړکونو، صحت او د تعلیم اسانتیاوې نه لري.
ډېر پرامن روان دی، مونږ هیڅ قسم د تشدد نه به مونږ لري او مونږ پرامن. مسلې داسې نه دي حل شوي چې تقریبا د بجلی مشکل دی. بجلی مشکل خو د پاکستان غټه مسله او د هغې وجې سره د اوبو مشکل هم راځي.
زما نوم خو سمید الله شینواری دی. ته دا زمونږ علاقه چې کومه ډېره پاسمنده ده، هغه دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کس له مونږ ټور کوو ان شاء الله.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغه امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې د دوی ستونزې هوارې کړي او سهولتونه ورکړي.
د راتلونکو ټاکنو په اړه مو د خیبر ایجنسۍ د خلکو د هیلو او انتخاباتو ته د تیاریانو په اړه باندې دا راپور واورېدو. اوس هم ورزو کور مته د دغې علاقې د مرغو چینی اوسیدونکي وای د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی د رای اچولو مرکزونه په لرې سیمو کې جوړ شوي دي، نو ځکه د خپل دغې جمهوري حق په کارولو کې به ستونزې ولري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د رای اچولو مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه د دوی کورونو ته نږدې ورته جوړ کړي. چارواکي بیا وایي په مرغو چینه کې پولینګ سټېشن نشي جوړولی. دا چې ولې، په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
ځایي اوسیدونکي محمد انور خان چمکنی وای الیکشن کمیشن پابند دی چې خلکو ته سہولت ورکولو لپاره د پولنګ سټېشنو انتخاب له 1 کیلومتر تر 10 پورې په فاصله کې وکړي، خو په مرغو چینه کې داسې نه دي شوي. محمد انور خان چمکنی وای په سیمه کې داسې خلک شته چې ورته خپله رای ورکولو لپاره به د انتخاباتو پوره 15 کیلومتر لرې ځایونو ته ورتلل وي. هغه زیاتوي که ورته هلته د پولنګ سټېشنو سہولت ورنه کړی شو، نو کېدای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېر خلک له ووټ ورکولو محروم پاتشي.
د ګوندار خلک هم شته او ویدارې خلک هم شته، د سیکارام خلک هم شته مسره، او د غاخي خلک هم مسره شته، د کولټمیران خلک هم مسره شته. خاصه شته د دوی ورټ زیاشي زکر اسو د سړي څه دی هغه نشي کوي هر کس، او رسېدره مشکله رسو وکی دوره پولنګ سټیشنو ته
د کوزي کورمه لسده خارا 4 کیلومتر لره د نورخته پولور په مرغو چینه کې د خلکو آبادی تشپک زورو پورې ده او هلته د وټونو شمیر تر 2800 زیات دی. یو بل ځای اوسیدونکو ریاض چمکني وای کورته پولنګ سټیشن سہولت په خپل سیمه کې ورنه کړی شو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي.
حکومت دلته اولسي مشران دي ایمو کم چمکني کوم مشران دي په دغه علاقې کې هغه به ګا دونه کړی سمو ان شاء الله جلوس کوو په احتجاج باندې په لاس پورې کوو کچه ته ایمو مطالبه ونه منې شو مو ته پولنګ سټیشن نه کړ
الیکشن کمشنر نسول اللہ خان مشال لڈیو توائی پا مرغو چنہ کی خلقو تا دا پولنگ سٹیشن سہولت مجبوراً نشی ورکا والے زکا چی دا مرغو چنہ پز مکا لنجا دا او زیادوی چی کم زی لنجمن وی حل تا حکومتی کارونا نکی گی
دا مرغو چنہ خلق دا کوزانا پاسنار کو شوی دی دا آغی پا سینسیز کے حسان دا آغی زدر دی آغا سینسیز نا بلد جو شوی دی نه دې ده نه شماري مردم شماري شوې ده دا ډیسپیوټ ته متناقض ده نو دې وجنه دغه خلک په دې ځکه پاتې دي خو دې انرولمنت په خپل خپل هوم ډیسټریکټ کې شوې دي په هوم اډرس باندې دې الریډي اوټ انرول ده.
د الیکشن کمیشن دفتر تر مخه د کورمې په 45 حلقه کې تر 2,15,000 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري. په یاد حلقه کې د انتخاباتو پر وخت نمائندګانو ته رای ورکولو لپاره 1,00,000 پولنګ سټیشنې جوړې کړې شوې دي. د 45 18 امیدواران مخې ته راغلي دي چې په دې کې به خلک د جولای پر 15 نېټه د قومي اسمبلی یو څوکۍ لپاره خپل نماینده ټاکي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد په ایون فیلډ نومې مقدمه کې د سزا شوو کسانو د نیولو لپاره کاروایانې پیل کړې دي. یادې ادارې پرون په دې لړ کې د نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړ. عدالت نوموړي ته د جمعې په ورځ د 1 کال بند سزا اورولې وه. په دې اړه نور تفصیل سره مجید بابر.
د پاکستان احتساب ادارې د تیر جمعې په ورځ د یو احتساب عدالت لخوا نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د قید او جرمانې په سزاګانو عمل درآمد شروع کړو. په دې لړکی تیر ورځ یادې ادارې په راولپنډا کې کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړو. هغه ته د غلط بیانې او په جرم کې د تعاون په جرم د 1 کال قید با مشقت سزا ورکړل شوې ده. په راولپنډا کې د نیب د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو لخوا د گرفتارۍ نه مخکې کیپټن ریټایرډ صفدر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو پلویانو ته په خپل وینا کې وویل، ما ته فخر دی چې زه یو سیاسي قیدی یم، ما ته به شرم هغه وخت راتلو که زه یو جنگی قیدی وې. او زیاته یې کړه،
نواز شریف دغه هیواد د 2 کروڑ خلکو د حقونو لپاره دا هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا په دې مقدمه کې ملوث پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف چې دا مهال د دې وجې لندن کې دي چې د هغه میرمن کلثوم نواز شریف ناروغه ده، خو د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې د راتلونکي جمعې په ورځ به هیواد ته ستنېږي. د کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتارۍ او د نواز شریف او مریم نواز هیواد ته د راتلو په اړه د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
نواز شریف صاحب ثابت نہیں ہو رہا داسی ویل کے دل چاغا جرم چی پر نواز شریف نہ دے ثابت شوے پہاگے کی مریم نواز ورسرا مرست کڑی نو لہاگے سرا کیپٹن صفدر صاحب ہم اونی سے سزا ورکڑی داسی ہم ویل کے دل چی نیب ٹیم چاپے وہی صفدر د بازار منس تورغلے او گرفتاری ورکبی جنگ دان دے چتا سے سرخ کا تکڑی یا مون گرفتار کڑی جنگ دا دے چی مون اخپلا لٹولو نتیجو خبر جو او نواز شریف او مریم نواز پاکستان تا را روان دی.
محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ملک واپس آ رہی ہیں.
تیر ورځ سحر د یو نامعلوم زینا په خپل یو آډیو یا صوتي پیغام کې صفدر ویلی ول چې په ابتدایي توګه ما غوښتل چې خپل پرنی ټاټوبي مانسهري نه گرفتاری ورکړم، خو د ګوند د هدایاتو له مخه اوس به د بل خار نه گرفتاری ورکوم. د دې پیغام نه پس ګنګوسی وي چې هغه به د راولپنډۍ لیاقت باغ نه گرفتاری ورکوي، خو بیا هغه د یو لاریون سره د خپل ګوند یو امیدوار حنیف عباسي انتخابي حلقې ته ورغلو او گرفتاری خبرداری ورکړه. د نیب چارواکی وایي چې صفدر د دوی په ولکه کې دی او نن به یې عدالت ته وړاندې کوي.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې دونی می بجې کیدون کې دی ل فرخنده اسدا د خبرونو لنډی زورو.
د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ د مذاکراتو دویمه غونډه هم بې له کومې نتیجې پای ته رسېدلې. پرون په پېښور کې د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک د غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ د بینک جعلي اکاونټونو لرونکو کسانو نمونه په اکزیکټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی او اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. د ایون فیلډ درغلیو په مقدمه کې تیر ورځې ټایر کیپټن صفدر ونیول شو. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری اجانس پرون په یو بیان کې وویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں سر ته رسولې دي. د امریکا پوځ د هغه پوځي نوم په ډاګه کړی چې د جولای پر 1 په افغانستان کې بیل شوی وو. د امریکا دفاع وزارت پرون د دې پوځي شناخت ښودلو سره وویل چې جوزف میسل د کالیفورنیا ریاست له ساوت گیټ ښار سره تعلق لري. د امریکا پوځ وایي میسل د جولای پر 1 د اورسکان په مرکز لینکوټ کې وژل شوی وو. د اروپای ټولنې د برتانی د وترو د چارو وزیر استعفا ورکړه. د هغه د برتانی دویم هغه لوی چارواکي دی چې دغه هیواد د اروپای اتحادیې نه د وترو د مذاکراتو په کار بوخت وو چې دغه وزیر اعظم تریزا مې ته تاوان رسولی دی. په خپل استعفا کې ډیوډ ډیوس د برتانی د اروپای اتحادیې نه د وترو پر هغه پلان چې بریگزټ نومیږي تنقید کړي. او د رجب طیب اردوغان باندې نن د زیاتو نوو اختیاراتو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ دندې لپاره سوګند پورته کوي. اردوغان د 15 کلونو نه د زیات مودې لپاره د ترکی په سیاست کې یو باثره مقام لري.
د مشال د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې فرخنده اسد وړاندې کول. او ستاسو پام د مشال رادیو ونیز خبرونه ټولنه او سختی رزي په لور راګرځوم. د اونیزی خبرونو د دې لړۍ پروانه خبرونه کې په پاکستانی په هنتونونو کې سخت دریځي تکتنه شوې ده. دا چې په دې په هنتونونو کې تر کومه حده سخت دریځي وجود لري، د دې لامل څه دی او حل لارې څه ده، ټولنه او سخت دریځي روانه خبرونه په همدې موضوع راڅرخي. د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سخت دریځي دا مشال رادیو پر روان خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د سخت دریز مواد په اړه بحث واوریدل. په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولې دي. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې پر سخت دریزی بحث وې دي چې هلته تر کومه حده سخت دریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 1/3 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساینسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګرانی ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سخت دریځ سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خود نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سخت دریځي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 ملسیزه کې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پونتونونو کې هم استادان او طالب علمان عمده معاشین راځي چې کم د پونتونونو نه بهر دي، نو هغه هم راحت پورې په پونتونونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په معاشه کې دی. د کال 1980 یم چې کومه لس کاله دی په دې کې چرته طالبان کا خطانو ما 1983 یم کې پاکستان سټڈی چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړل شو هر هغه ډیگری د پاره چې کم د بیچلرز والا کو سی بی بی ایس چې څوک یې هغه به هم پاکستان سټڈی او اسلامیات وای چې کم انجینیرینګ کې هغه به وای چې کم بی اے یا بی سی کې یا بی ایس کې هغه به هم وای په دې اسلامیات او په پاکستانی کې چې کم تاریخ خېلی کې هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی اسړنه چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی، سره پر بدل کړی شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په متوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د شوونی او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنې هم کیږي. خود ناصر جمال خټک په وینا په پاکستاني په هنتونونو کې څېړونکو محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چکله ریاستي سطح باندې دا سه خبره را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې بسېړنه نکي ځکه چې دا خبرې چې دی هغه د نېشنل انټرست خلاف کې دی شي یا د دې خلاف کې دی شي دا خلاف کې دی شي د سړنې چې کوم وی یا د علم چې وی دی خو نه سمزب وی دی خو نه سوي په دې کې صرف یو ریښتیا دی او هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونټر جوړ شي او غالبا جوړ به نشي را نه جوړ شي د سترګې پټي کې نو کاونټر د خیال چې پښو لاړه پښو خو ممل تکیری کاونټر ته بنسکاري نو دا د انتها پسندې یو بل ډول دی.
په پونتون کې له شونځي برعکس شوونکی یوازې شونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپل د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپل تنقیدی رائے ورکولای شي او پښتنې راپورته کولای شي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پونتون په خواني شوونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چی دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے
په عامه توګه دا فکر کېږي چې کچيري اس د کونکو ته پرمختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کېږي، خو په پاکستان کې دا خبره تر ډېره حدا غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدلی چې دلته لوی لوی ادارې او پوهنتونونه سته، خو هلته شوونکي دا ډول ذهن پیدا کوي چې د کونکو د سخت درزي پر لار رواني شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول شوونکي ګمارل شوی دی نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت دریځ فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کېږي او پر تور جادو او پیرانو تبصری او سیمینارونه کېږي.
په پاکستان کې په بیلابیلو وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت دریځۍ یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. په دې کې یوه مشهوره پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه، خو د پولیسو په لټون بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوي نه و کړی بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی و. بل پلو د همدې کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د ایټي پوهنتون یو شوونکی مشتاق احمد لانصار او شریعه سخت دریزدل سره د تړاو او په کراچي کې د سیاسي ګوند د وغړی د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو شوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرشدول ته ارسو کله چې د کوونکو مذهب ته پسپکاوی تورن کړ. په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څرنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریځ فکر موجود دی بلکې په پوهنتونونو هم نه دی ورڅخه خلاص. نوموړی د خپلې یوې څرنې پایلې را سره شریکوي.
چې موږ کله د یونیورسټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو د تایید طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ وکړو نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شوه چې زموږ عام پوهنتونونه چې دي په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علمان دي نو هغه هم دومره زیات براډ مایندډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. پکار دادا چې سړی وست کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي، کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي، هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي، هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفی اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري. نو دا ماته لګونته په پاکستانی هغه په هنتونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته کم ښکارا شو. په دې اړم سناس کار کولو گنجائش ته په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 1450 وسلوال نیولې دي چې 2 له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې په روانه سختدریزي کې څوک ونډه لري د باچا خان پوهنتون چارسدي یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور له زده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي.
شاگرد دریل سیزون سر مخ دے او کنفیوز دے من سبا او په سوشل میډیا او چې کومنت سین میډیا راغا او بیا درو او رښتیا او پته دي چې یو پیسر والا هغه باید چې صحیح دار هغه ته خو دې شي پوسټاد زما په خیر زموري لګ ډیر دا ته زه په پوهنتون کې استاد یم ما زه یو انډیویډوال یم که ته سټیټ یا ریاست یا ریاست یو پاورفول یا تاسو ټول ادارا نه وړي چې دا سوچ بدل شي. ما بیا ما ډیر زیاته ګران وی ما خیال داري کوم چې دا چینج را وستلو سيزونه دی یا کایان دی هغه مالات کې باید نشته هغه ته زما اکسس نشته. خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نریته چې جوړ شوی دی انتها پسندې یو بیانیه یو کیسه جوړ را دي کیسه پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دی زما یو رول یو کردار دی خپل دی باید آزاد حکم او دا دوه نظر نکېږي.
بلخ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون پخوانی ښوونکی ضیا الله همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سختدریزي مسول ګڼي چې د زده کوونکو سازمانونو ته د سختدریزي درس ورکوي.
طالب علم په خپل دي دومره کشوروار نه څومره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیه او د دې طالب علم یا د دې سیاسي کارکون د متعلقه چې کوم ګوند له هغه شامل دي لکه تاسو خیال کړی په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب پوهنتون کې پی هاوس وا او موږ د کمپرستا طالب علمانو هغه ساته پروګرام جوړ کړو او پاغي باندې د یو مجدي سیاسي ګوند مشر نه پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې ناغور ته جواب کیو چې کوم ځای کې جړاګانې وین ولته خو به تشدد وي چې کله په مرکزی لیول باندې دا قسم مشران دي او هغه خپل مشرمن زده خو دي چې تاسو چرته تنولې دو دا چې د اسلام خلاف ته او ورځې پرانی شي د پروګرام به له خرابه وي چې کله دا لیول دا قسم ذهنیت دا قسم منټلټي او د دې د برن سر پرستی کیږي نو ته په خیال باندې دا تشدد وي او کدي کې ډېر کم لکه چې دې تر څو سمانه نور خلک یاد کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو دا غوښتل چې پالیسي نه راوخلي دا نور ریاستي پالیسي نه چې دا پکې موږ شامل کو نو طالب علم دا چې کم سړی کو تشدد کی یا دې ډنډر اخلي او هغه باندې بل طالب علم په سر وهي نو دې په خپل پای کې دومره دې تربیت نشي د طالب علم او دې چې څنګه استعمالي دي او دې استعمالي دي.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2019 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او ترخوالي رامنځته شو کله چې له راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتڼونه کول چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برید پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل شول. لهغه ورسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا ورسته تاوتریخوالي رامنځته سو او په لسګونه زده کوونکو ایجوبل سول. د پېښور پوهنتون ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پښتونخوا کې یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي وي. دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه دي پې کې مختلف کلتورونو نه خلک راغلي وي. دا هغه خپل هغه کلتور چې دی هغه خپل جامه چې ده هغه یو نیمه ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل رواج دستور جامې نامې مطابق موږ یو ورځ اون منزل دا هغه چې کله هم منزل کېږي نو دا اسلامي جمعیت طلبه والا یا داسې نور سوچ مخکې خو همدغه اوس ورسره نورم شامل شوي هغه په دې باندې دا تر شروع کې چیرې دا خو دې مذهب خلاف ته او دلچسپ خبره دا ده لکه سور زم مخکې همدغه شان سنتونو نو ماته پوښتنه چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشتې مخکې سو هفته مخکې غالبا لایف کنسرت شو نو البته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کو او مونږ لا په دې کې لګیو چیرې بندوي.
د ډاکټر ناصر خټک د خبرې په تایید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سختدریزه سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نه زغمي چې له دې کبله تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
دوی دا تا نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا داسې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غواړي نصاب ایڈوانس کول غواړي نو چې کوم اکسټریمیست دي دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی اگزیسټنس چې کوم دی په پوهنتون کې هغه اکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غداري کله ورته وایي چې دا د انډیا ایجنټان دي کله ورته وایي چې د ایران ایجنټان دي حالانکه داسې هیڅ خبره نه وي. اگر سٹوڈنٹ صرف د سوچ سره مسلاوی د فکر سره د اکسٹریمیزم کې کوم دی دغه سره یې مسلاوی دا نور چې کوم لیبرل سٹوڈنٹ دی یا داسې کوم پر سٹوڈنٹ دی د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کې نه دو د غداري سرټیفیکیټ یا نور د چې غلطه پروپاګاندا سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم د مذهبي جماعتونه دي په پوهنتونونو کې هغه سرټیفیکیټ د دوی سره وی چې د غداري قسم خلک دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشتوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام له کبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپلو زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي نه چې هغوی د تشدد او سختدریزۍ خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار دی هم پکار دی او د یو بل رائے اوریدل پکار دی او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی کنه کیږي نو غلطه ده او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمیر پوهنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپلو زده کوونکو سازمانونه پرانیستل کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
په دې الزاماتو باندې مثلا نه حل کیږي اوس هم کچرتا محاصلین او طالب علمان او د حق ورکړی شي چې هغه په خپل وډ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کی چې هر څوک راشي او د هغه د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغه به حل کړي او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی.
په پاکستاني پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه د مذهبي ګوندونو مداخلت د ښوونکو محافظه‌کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سختدریزي لامل ګرځي. ټولنه او سختدریزي روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستاني رسنۍ یا میډیا تر کومه حده د سختدریزي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکوم. خوشاله ژوند ولرئ.
اونې ز خبرونه ټولنه او سختدریزي مو واوریده چې احمد شاه اعظمی جوړه کړې و. اوس هم بل اونې ز خبرونه د سولې پر لور در خبرو د دې قربا بشیر کوخت دی.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د سولې لپاره حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو کوشش کوي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی. په سعودي عرب کې د جولای په 10مه او 11مه د دینی عالمانو یو غونډه کیږي او افغان چارواکي ورته هیله مند دي چې د سره با طالبان و هڅيږي چې سولې ته حاضر شي. زه بشیر ګواکم نن په همدې موضوع خبرې کوم او تاسو ته د سولې پر لور خبرونه ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناټو د غړو هیوادونو مشران به په افغانستان کې پر حالاتو د مهمو خبرو لپاره د بلجیم په برسلز ښار کې سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په سعودي عرب کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه نور تفصیل له فرشتي جلال زیورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دیني عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسي کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د وای هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې ګډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به غږ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې د دیني عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په غونډه کې د افغانستان د دیني عالمانو د ویلوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دیني عالمان برخه اخلي، خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولې د افغانستان او نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو، له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
د جون په 19مه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمند پر پخو 18 ورځې مزل کړي. دوی وای پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن، او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړي دي چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دي. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبان یې د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ول چې نور نو جګړه نشي زغملی.
د سولې پر لور
په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوی. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مازور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیز کړي.
د ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې 200 کیلومتره په پښو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پښو شل درته راغلي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ څو ځل د خبرو پیلېدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی و، خو طالبانو د خپلو وسلوالو په منځ کې د بې اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی و. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوې، خو په عملي ډول خبرې نه دي شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما دې اوربان دې لم کړی د طالبان نیمانی یو خان دې فارز مطلق تیار. که غواړی چې په دښته کې نه زه تیار یم چې په دښته کې، که غواړی چې په ورشو کې نه په ورشو کې،
او اوریدونکو له هلمند د 8 ورځو پر پښو تګ وروسته کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمې وهلې وې. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې 40 خیمې ولګیدلې. څېړونکي وایي دا کار له دې وجې اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهني توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلي وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سولیزو لارینونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړي.
دغه خیمه چې لګیدلی دی په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلی دی، دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خو موجود خو دا ول زل د پاره ډیر زور اغشته ده چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغیر ورکړي او دغه تغیر چې د ولسی مبارزې یا د عدم تشدد دلاري دي د راوړي د خیمه لګولې دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم
نو تاسو څه وایي چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړ شوی دی هر کور کې څوک زخمی شوی دی هر کور کې ټوپک شته دی نو دا تاسو چې کوم خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي د دې وجه څه کېدلی شي
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزی او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي.